द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام شکر آن ورگن کو داوای سفر میری تردی که ایو ساتا خبری خبر وندا نن دنه هیرو کال دو زرد ویشتم دا پرند دمیاشتی دولا سمانیت دا داوای سفر میری تردی که پدی خبری خبر وندا که دتا زم هواش چلی هر کلی وایم او اول استاس پام راگل جوما دا اوس وقت دا تازه و مهم خبرو نو سرت کتا امریکا ویلی یو جمهوری او سوکال پاکستان دا امریکا دا جتو دا پارا مهم دی که یه مشر تابا سوکھوں گی بل پلو ته چین ویلی په پاکستان کې پاک چین اقتصادي رهداري باندې په پرمختګ دوام لري او د سیاسي بدلون څخه به د پاکستان او چین اړیکې نه اغیزمنې کیږي د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ډیر اسماعیل خان کې په تازه برید کې د پولیسو په ګاډو د نامعلومو وسلو والو په حمله کې د پولیس حوالدار په ګډون 15 پولیس عسکر وژل شوي او د پولیس افسر ډی ایس پی سره 9 ژوبل شوي دي د اوکراین صدر د اروپا نه غوښتنه کړې ده چې د روس په ټولو بینکونو او د روس نه د تیلو په وارداتو باندې بندیز ولګوي د ټکې تاسو واردل او اوس به چې د خبرونو تفصیل ته ځینې مڼې د ګولې بوشن بي پورل د نوي وزیر اعظم له لوري د سربن پورته کولو وروسته ویلي امریکا د اسلام آباد سره خپلې اوږدې همکارۍ ته اهمیت ورکوي او تل یې د یو سوکاله او ډیموکراتیک پاکستان قدر کړي چې په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره مهم دی امریکا ویلي یو جمهوري او سوکاله پاکستان د امریکا د ګټو لپاره مهم دی که یې مشرتابه سوکوم وي د امریکا سپینې واڼې ویلي موږ په پرمنه طریقې سره د آئینی او جمهوري اقدارو د سرلوړۍ ملاتړ کوو او د یو سیاسي ګوند د بل سیاسي ګوند په مقابله کې ملاتړ نه کوو هغې دا هم ویلي د پاکستان سره د امریکې د اوږدې مودې کلکې اړیکې دي د امنیت په اړه هم ورسره اړیکې لري او هغه به د پاکستان د نوې مشرتابه سره روانې وي د امریکا د سپینې ماڼۍ د ویاندي جنسا کې دغه خبره په پاکستان کې عمران خان د حکومت ختمېدو او شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو وروسته د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه پوښتنو ته په جواب کې کړې ده بل پلو ته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې بیجینګ به د پاکستان په اړه په خپل دوستانه پالیسۍ ټینګ ولاړ وي او په پاکستان کې پاک چین اقتصادي رهداري باندې به پرمختګ دوام لري او د سیاسي بدلون نه به د پاکستان او چین اړیکې نه اغیزمنې کیږي د چین امریکا له طرفه دغه بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې وزیر اعظم یې چوکۍ ترلاسه کولو وروسته خپله لومړۍ وینا کې شهباز شریف ویلي وو د پاکستان بهرنۍ تګلاره د ناکامۍ سره مخ ده د امریکا سره به د برابرۍ په کچه اړیکې ساتل وي شهباز شریف پاک چین اقتصادي رهداري پروژه کې توندي راوستو اعلان هم کړی وو د چینونکو وینا ده د تیر حکومت په وروستیو ورځو کې مخې ته راتلونکو بیانونو له سببه د امریکا او پاکستان اړیکو ته زیان رسېدلی او اوسنی حکومت په دې د بیا بحالې هڅه کوي خو نه ګڼي چې د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې به د نوي وزیر اعظم د راتګ سره څه بدلون راشي د سیاسي اقتصادي چارو کارپوهان وایي د پوزي اسټبلیشمنټ سره اړیکو کې توله برابر ساتل د مخالف تحریک انصاف ګوند فشار برداشت کول د هیواد ځپلې اقتصاد په خپو درول او په خارجه محل د هیواد د امریکا او چین سره اړیکو کې توازن ساتل هغه چیلنجونه دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ جوړ اتحادي حکومت دور سره مخامخ کیږي ځکه وايي باید چې نوی حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې د هیواد انزور په نړیواله ټولنه کې سم کړی شي د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ډیر اسماعیل خان کې په تازه برید کې د پولیسو په ګاډو د نامعلومو وسلو والو په حمله کې د پولیس حوالدار په ګډون 15 پولیس عسکر وژل شوي او د پولیس افسر ډی ایس پی سره 9 ژوبل شوي دي د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان کرک او بنو کې پرله پسې دا بریدونه وشو او په څلورو ورځو کې پکې 9 پولیسو وژل شول د تازه پیښې په اړه د ډیر اسماعیل خان د پولیسو ویان امتیاز علي جنجوا وایس اف امریکا دیوس سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي ماخام د ډیر اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمه کې د ډی ایس پی په مشرۍ پولیس په دوو ګاډو کې په ګزمه وو چې په دغه مهال وسلوالو لومړی په هغوی توغندي داغلي او بیا یې په ناکاره ډزې کړې سرچینې وایي چې تر هغه پولیسو ته د وړاندې نه پټناست وو او چې کله د پولیسو د گشتې پاټې دوه ګاډي د کلاچی بازار چوکي ادګار سیمې ته راورسېدل نو د وړاندې نه پټو وسلوالو لومړی په دوی راکټ ورداغلي چې له وجې په یو ګاډي اور لګېدو او په دویم ګاډي یې د ډزو دومره چټک برید وکړو چې پولیسو ته یې هډو د مقابلې موقع په لاس ورنکړه تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی د روپای ټولنې څخه وغوښتل چې د روس په ټولو بانکونو بندیز ولګوي او د روس څخه د تیلو واردات ودروي زلنسکی دغه غوښتنه د نهې یا سه شنبې په ورځ وکړه تر څو په اوکراین باندې د روس یرغل پای ته ورسیږي نموړې چې لیتوانیا کې د وکیلانو سره د یو ویډیو کانفرنس لپاره خبرې کولې. کله چې اروپای هیوادونه د روس سره خپل تجارت ته دوام ورکوي نو د روس مشران بوهیږي چې هغوی ته به سزا نه ورکول کیږي. اروپایي هیوادونو پر روسي چارواکو او تجارتونو باندې یو څو بندیزونه لګولي، خو لا تر اوسه یې د روس نه د تیلو او ګیس واردات نه دي بند کړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکی ویلی چې دوی پاکستان کې په پر حمله طریقه د آئین او د جمهوری اقدارو د سر لوړی ناتړ کوي، او که پاکستان کې هر سیاسي مشر وي هغه سره به د امریکا تعلقات مخ په وړاندې بوزي. د وایټ هاوس ترجمانې جنسا کې ویلی دي امریکا د یو ګوند په مقابله کې د بل ګوند ملاتړ نه کوي. دغه سچین هم ویلی دي چې پاکستان کې سیاسي بدلون به په تعلقاتو اغیز ونه لري. پارلمان نه د اعتماد ووټ ترلاسه کولو کې د ناکامۍ وروسته لری شوی وزیر اعظم عمران خان تور لګوي امریکا د پاکستان د مخالفه سیاسي ګوندونو سره د سازش د لارې لری کړی دی. په دې اړه سیړونکي څه نظر لري؟ تفصیل د وایس اف امریکا دیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
Support the peaceful upholding of constitutional democratic principles. We don't support one political party over another.
دا د امریکای د سپینې ماڼۍ بیان چې انساکي ده چې یو خبري غونډې سره وینا کې وویل موږ د اساسي قانون او د ډیموکراتي اصولونو په سولایزا عمل باور لرو او د قانون د حاکمیت او د قانون په چوکاټ کې د مساوي انصاف د اصولونو ملاتړ کوو او د یوې سیاسي ډلې په مقابله کې د بل سیاسي ډلې ملاتړ نه کوو. دوی زیاته کړې هیڅ اهمیت نه لري چې مشرتابه څوک وي. یو کالا او جمهوری پاکستان د امریکا ګټو ته مهم دی او د دوی تر مخه پدې کې څه بدلون نه دی راغلی. بل پلوته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ژاو لیچیان هم ویلي د سیاسي بدلون څخه به د پاکستان او چین اړیکې نه اغزمنې کیږي. دوی دا هم ویلي چې یو نږدې ګاونډي او ثابت دوست په توګه په رښتیا هیله لري چې په پاکستان کې ټوله اړخونه متحد پاتې شي او د هیواد د ثبات او سوکالۍ په اړه په ګډه کار وکړي. د امریکا او د چین دغه بیان نن په داسې حال کې راغلی چې د عمران خان په ضد د بې باورۍ د تحریک ته کامیابی په نتیجه کې د تحریک انصاف واک ختمېدو وروسته تیره ورځ د پاکستان د ائتلافي ګوندونو لاړه د مسلم لیگ نواز دلی مشر شهباز شریف د پاکستان وزیر اعظم ټاکل سوی وو. نوی وزیر اعظم په خپل وینا کې د امریکا او چین په شمول د ټولو نړیوال او ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکو ته وده ورکولو او د برابرۍ په اساس اړیکې ساتلو اعلان کړی وو. البته د حکومت ته بدلون سربیره تحریک انصاف او عمران خان د امریکا مخالف بیانیه اوس هم راپورته کوي. عمران خان پر شهباز شریف او مخالف ګوندونو حکومت کې د راتلو څخه وړاندې د امریکا د ملګرتیا ټکونه کړي وو. د پاکستان او امریکا اړیکې د وړاندې څخه شنې دي. په دې اړه د پاکستان د نوي حکومت تګلار څه کې دی سی په نړیوالو چارو پو پروفیسور ډاکټر اعجاز خټک وی او ای دیوا سره خبرې کی فایم
دا کوم ډیر ګرانې ځکه یو پاپولس شیبس نو دې ریپیرینګ کوشش کوي. نو هغه کې دې چې عام اب عمران خان دغه څه ایکسپلین کوي چې ما وینا چې دا د امریکای په سازش شوی دی وګوره د امریکای سره حالانګه دا به نه کوي چې پرو امریکا دا سټینس به نه پریږدي چین سره به تعلق خطا دي یوکرین باندې به نیوټریلیټي په نیوټریلیټي کې ساتي یو اړخ بنا کړي. عمران اخیر کې نیوټریلیټي اعلان وکړو خو بیانونو نه دا ظاهره چې دی یو خواته روان دی. نو هغه چې هغه ختم شي هغه ډېر ختم شي هغه باید ختم شي. خو دا خدای چې اولنی تقریر کړو دا وی د امریکای زیر کوم کولو او دا ضرورت یې مشي کو خلکو ته دا وی خاطر دی یو ویډیو نه دا چې موسم تجارت دی. نو دا به هم میډل کلاس ته خاص کر هغه ذهن ته بریوزي کړه دومره دغه نه دی خو تکلیفات به وي اسانه نه ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخالفو ګوندونو لاړه خ وړاندې سوی د بے باوري تحریک ته وزیر اعظم عمران خان په ضد بهرانه سازش په للی و چې د دوی تر مخه ملګرتیا مخالف ګوندونه هم کوي. البته امریکا دغه تورونه رد کړی وو او ویلی و چې دا وزیر اعظم عمران خان په دغه داوو کې هڅه حقیقت نسته چې واشنگتن د هغه د حکومت د نسکورولو د پاره یو سازش تر شا لاس لري. د نوی وزیر اعظم د ټاکنې وروسته امکان څرګندېږي چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چوکۍ وسپارل سي. بلاول بټو زرداری تیره ورځ د بی بی سی سره مرکه کې ویلي وو چې په دې اړه پریکړه د دوی ګوند کولی سي. البته د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پیپلز ګوند په دې اړه تر اوسه څه پریکړه نه ده کړې او په دوو برخو کې تقسیم دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
سیاسی و اقتصادی چارو کار پہن ہوئے دبوزی اسٹیبلشمنٹ سرا اڑکو کے تولہ برابر ساتل د مخالف تحریک انصاف گن فشار برداشت کول د حواد زپلی اقتصاد پخپو درول او پخارجہ محاذ د حواد د امریکا او چین سرا اڑکو کے تولہ ساتل حق چیلنجو ندی چې د وزیر اعظم شہباز شریف په مشرے جوړ اتحادی حکومت باور سرا مخامخ کی گی. سڑوں کے پدے اڑا سرائے لری دیو خبریال ارشد حسین نئے پدی رپورٹ کے اورو.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا سرخ پل تجزیہ کے خبریال او دا اقتصادی چارو سیڑنکار مہتاب حیدر وائی دا وقت پاکستان دا تجارتی خسارے دستونز سر مخامخ دے او نوی حکومت لبا دا دے دا رقمول لپارا سملاسی اقدامات کولوی.
آپ کو پتہ ہے کہ تیزی سے پاکستان کے فارن کرنسی ریزرو گر رہے ہیں.
ہغوائی دا پاکستان دا بہرنے کرنسی شتمنے پا تیزے سر غرزی گی. کتیری یوی میاشتی تا وقتل شی نو دا مارچ او اپریل ترمیانز مودا کې د پاکستان د مرکزی بانک شتمنه تر 15 بلین ډالر پورې لاندې راغلی دی. نوموړي بیا وایي ک د پاکستان د بهرنۍ کرنسی شتمنه نورې په لاندې راغورځيږي نو د سره د ډالر په مقابل کې د پاکستان په روپے به هم فشار سیوا کیږي او ګرانی به ور سره هم مخ په بر ازي. د پاکستان د مرکزی بانک شمیرې خای چې د هیواد د ملکی زر مبادله په ذخیرو کې یو ارب 1 کروڑه کمې راغلی دی. نړیوال کریډټ ایجنسی فچ په جاری کړی رپورت کې ویلی چې د سیاسي بے ثباتۍ لقبل د پاکستان اقتصاد اغیزمن کی دی شي او سږ کال د هیواد د جاری کاتو خساره د سلور نه تر 15% پوری کی دی شي. اخوا د سیاسي چارو سیړنکار او اس توحید وایس آف امریکا ډیوا توای د نوي حکومت لپاره به تر ټولو لوی چیلنج د دې خبرې تعین کول وی چې عام انتخابات زر وکړي او کورستا ولې چې په دې اړه د پاکستان مسلم لیگ نون پیپل ګن او د جمعیت علما اسلام ترمنځ د رائے اتفاق نشته او مخالف تحریک انصاف گن هم زر ترزرا انتخابات کول غواړي. نومړی وای د خارجه اړیکو په محاز هم پاکستان دا وخت د یو شمیر ستونزو سره مخ دی او نوی حکومت با پد سملاسي ډول غواړي چې د خپل پخوانو ملګرو هیوادونو د سعودي عرب او چین سره تعلقات ښه کړي او د هغوی نظر ترزرا مالی او د تیلو په برخه کې مرستې واخلي.
پہلا ان کے لیے چیلنج معیشت کو سنبھالا دینا، دوسرا جو ان کے لیے ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی کے اندر
حقا وائی دا وزیر اعظم شہباز شریف دا اتحادی حکومت لمڑے چیلنج با اقتصاد پخپل خپو ادرولوی دویم باور لا پخپل خارجہ تگلارا کے دا سی تولا برابر ساتلوی چی دا امریکی سر ترنگل علیکی خکڑی او دا دے ترسنگ دا ہند سر ہم فعال علیکی وساتی. سیڑن کی وائی دا نوی حکومت لپارا با دا پوزی اسٹیبلشمنٹ سر تعلقات پرزے ساتل ہم دا یو چیلنج نا کم نوی ولی چی نواز شریف اوٹ تا دا عزت ورکولو بیانیا لرلا او دا سیاسی او عسکری اسٹیبلشمنٹ ترمنځ د توازن خبره کوله او اوس به کتی شي چې هغه د اسٹیبلشمنٹ سره یو ځای څنګه ځي. اقتصاد پوه مهتاب حیدر بیا وای حکومت لبا په سملاستی ډول د اقتصاد په څنګه کې دوه درې اقدامات پورته کول وی. حکومت لبا دوست هیوادونو تتلل وی چې داسې د هغوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي شي. هغه وای دا وخت پاکستان ته زر تر زر 15 یا 10 ارب ډالر امداد پکار دی چې راتلونکي شپږ میاشتې پرې تیرې کړي. IMF پروگرام به بیا شروع کول وی او د هغوی څخه به هم مالی مرسته اغستل وی. دا هغه چیلنجونه دي چې د شهباز شریف حکومت به ورسره لاس په گریوان وی. او اس توحید بیا وای د عمران خان او پوزي اسټابلیشمنت ترمنځ راغلي فاصله زیاتول او ورسره د پاکستان تحریک انصاف ګوند فشار زغمل هم د نوي حکومت لپاره غټ چیلنجونه دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA دیوا، ٹویٹر @VOA دیوا، انسٹاگرام ایٹ وی او اے ڈی وا اور پھر یوٹیوب وی او اے ڈی وا نیوز.
وخښه ده مطبوعاتو ته د کتنې د پاکستان د سیاسي صورتحال پاړه د امریکا په نیویارک ټایمز او رسپانه کې سلیکل شوې دي. زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
د امریکای نیویارک ټایمز اخبار پاکستان کې د سیاسي اړیګړي او د نوي حکومت په جوړېدو د کرسټینا ګولډباون او د سلمان مسعودي او شریک تفصیلي تجزیاتي مضمون خور کړی دی. نیویارک ټایمز خپل مضمون په شروع کې لیکي، کله چې تیره هفته عمران خان خپل سیاسي مخالفین غداران اعلان کړل، دغه نه پس پاکستان کې سیاسي اړیګړي نور زیات شو. اخبار لیکي چې شهباز شریف د درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی میانواز شریف کشر ورور دی، خو په ده او د شریف خاندان په نورو کسانو باندې د بډو رشوتونو او د نورو یو شمیر بدونوانو الزامونه لګیدلی دي. د ډیرو خلکو وینا ده چې د شهباز شریف د وزیر اعظمۍ په منصب پکې ناشتو د عمران خان د وراثتي سیاست خلاف الوګلو یقینا چې ډیر مضبوط غزار خوړلې ده. د عمران خان تحریک انصاف پارټۍ د ګل پورز د نوي وزیر اعظم د منتخب کولو د پاره په اکیدونکو ووټونو کې برخه وانه خسته. د تجزیه نگارانو وینا ده چې د پی ټی آی دا اقدام د نوي حکومت د ناجایز ثابتولو په لوري د حکومت د پاره یو نقصانی اقدام ثابتېدای شي. نیویارک ټایمز لیکي چې اویا کلن شهباز شریف په داسې وخت کې په اقتدار کې راغلی دی، هر کله چې د 2.2 کروڑ د آبادۍ ایټمی ملک پاکستان کې دا وخت لوی سیاسي انتشار خور دی او اقتصادیاتي په تیندکونو دي. نوی وزیر اعظم د بیکچه زیاتې ګرانۍ او قومي قرضو مسلو سره مخ دی، خو بیا هم شهباز شریف د انتخابي اصلاحاتو او د روان کال په اخر کې د آزادو او د صفا عامو انتخابونو د یقیني کولو لوس کړي دي. ډیر خلک شهباز شریف نه دا تمه هم لري چې امریکای سره بزړه بداوي ختم کړي. د پاکستان فوج تل د پاکستان خارجه او دفاعي پالیسۍ په خپل اختیار کې ساتلې دي. اوس د پاکستان د فوج مشرانو هم امریکای سره د تعلقاتو د خکولو خواهش ښکاره کړي دي. شهباز شریف لا لازمه ده چې امریکای سره د تعلقاتو سمولو په عمل کې دی په ډیر احتیاط سره قدم پورته کوي، او په دې لړ کې دی د عمران خان د دې بیانې اثر ناخلي چې د ده یعنی د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره امریکای ګینی حزب اختلاف سره سازش کړی وو. د راتلونکو عامو انتخابونو په انتخابي جلسو کې به دا الزامونه مرکزی حیثیت اختیاري. نیویارک ټایمز لیکي چې د نوی وزیر اعظم په حیثیت کې به میاں شهباز شریف د مختلفو سیاسي پارټو د یو اتحاد مشري کوي، کوم چې پخوا تل یو بل سره لاس تر ګریوانه پاتې شوی دي، خو دا زمانی صرف د عمران خان د لری کولو په خاطر یو بل سره لاسونه ورکړي دي. او دا نه ده معلومه چې د راتلونکو عامو انتخابونو پورې به دوی هم په دا شان اتفاق کې وي او کنه. مضمون لیکي چې د شهباز شریف مشر ورور نواز شریف په کال 1999 کې د یو فوجي بغاوت په نتیجه کې د وزیر اعظم نه لری کړی شوی و. همدغه وجه ده چې د میاں نواز شریف په زړه کې د پاکستان د فوج خلاف لوی کینه او پتنه پرته ده. او شهباز شریف فوجي جرنیلانو سره د خوږو تعلقاتو ساتلو په حق کې دی. سابقه وزیر اعظم عمران خان هم په خارجه پالیسۍ او د جرنیلانو په تقررو د فوج سره خوابدي شوی دی. او تجزیه نگاران وایي چې شهباز شریف به فوج سره په تعلقاتو ساتلو کې ډیر په احتیاط سره چلیږي. نیویارک ټایمز نور لیکي، اگر که په ظاهر خو شهباز شریف په خلکو کې شهرت لرونکي سیاسي مشرخکاری، خو د شهباز شریف په سیاسي لمن هم ډیر داغونه پراته دي. د مثال په توګه په شهباز شریف دا ټکونه کیږي چې درې ځله د پنجاب د وزیر اعلی پاتې کېدو باوجود ده په پنجاب کې د انتها پسند فرقیزو ګوندونو د ختمولو لپاره هیڅ نه دي کړي. په شهباز شریف د ماورای عدالت قتلونو کولو تورونه هم پراته دي. په کال 2003 کې یو عدالت د شهباز شریف د گرفتارۍ ورن جاری کړی وو، او په دې کې په تور لګولې شوی وو چې د په کال 1999 کې د ماورای عدالت د خلکو د قتلولو حکم جاری کړی وو. دې الزام نه شهباز شریف په کال 2008 کې ځان خلاص کو. په کال 2013 کې پنجاب کې د حکومت د ارزان بیه کورونو په منصوبه کې د پیسو ټکو په وهلو د گرفتار کړی شو. شهباز شریف ټول الزامونه رد کړي دي او وایي چې دا سیاسي الزامونه دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې شهباز شریف د آبادۍ لحاظ سره د پاکستان د ټولو نه د لوی صوبې د وزیر اعلی په حیثیت د پاکستان کې د خپل خاندان لپاره پنجاب یو سیاسي طاقتور بنیاد کې بدل کړی دی. او چرته چې شریف خاندان د کال 1980 نه په سیاست کې سربالا را روان دي.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري.
د پاکستان پارلمان کې د اعتماد ووټ ترلاسه کولو کې د ناکامۍ وروسته د چوکې نه لری شوی په خواني وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې په خبر تبا د احتجاج لپاره ورزي. خو په خبر کې د ترهګرې په پیښو کې د ځپل شوی کورونو په شان د امام بارګا د وژل شوی کسانو خپل خپلوانو دیبه ته ویل دي چې عمران خان کله هم د دوی تپوس نه دی کړی. خو اوس چې سیاسي کړکیچ کې راګیر شوی او د خلکو مرستو ته اړتیا لري نو هله په خبر ته ورزي. دریو خبریال ارشد مومن تفصیل په دې رپورت کې راکې.
احمد الدین وای د پېښور امام برګا کې سوارلس نږدې خپلوان وجل شوی او په دغه چودنه کې یو شمېر نور گاونډیان جوړل شوی او وجل شوی. خو عمران خان په هغه وخت کې وزیر اعظم د دوی خواته نو راغله او د دوی پښتنه نه وکړي. خو په دې خپدي چې کله په پېښور کې خپګانو نو عمران خان ورته دراتلونه ډډه کوله. خوش چکل د وټونو پیدا کولو او د جلسو وخت شو نو پیښور ترازی
دا بالکل یو به هیڅ سره او ذاتی مفاد د پاره د خپل کارونه کول ثابت شو خپل غرض لپاره وګری اوسه.
د عمران خان خلاف د بے باوری تحریک کامیاب دروستو عمران خان په پیښور کې په اولنی ځل عوامي اجتماع ته وینا کوي. په امام برګا کې وجل شوی خپلوانو ویناوه دوی نن په 14 کې د وجل شوی خپلوانو اجتماعي سلویختی هم مانځي. د پېښور امام برګا کې په 14 مارچ د جمعې په ورځ یو ځانمرګي بریچ شوی چې په کې شپېتو پورې تنان وجل شوی او په لزګونو زخمیان شوی. په ټولنیزو رسنیو هم د عمران خان په امام برګا کې وجل شوی خلکو دواله نراتلو او په اوسنی سیاسي صورتحال کې اول پېښور تراتلو پاړه نیوکه شوی دی. سیاسی پالی او وکیل سنا گلزار په فیسبوک پانه لیکلی چې کله موږ وجل کیږو نو څوک مخاله ناراضی. خو چې کله اقتدار ته رسیدو خبره راشي نو اول شروع د پیښور نکیږي. سنا گلزار دی وته ویل
نو را روان هغه ځکه دی چې هغه داخل کو دوکه کی په خپل جذباتي ځکه چې عمران خان سره خود تقریرونه علاوه بل سشتنه او دلته جذباتي تقریرونه وکي او د پیښور ساده او زموږ د ساده پښتانه چې کم دی په خپل تقریرونه باندې دوکه کی.
پلوانه را تک ته هر کلی او په جلسه کې د ګډون خبرې کوي. ولی مخالفت کوونکی ورته د امام بارګا چودنی او نورو د بدمنۍ پیښو په وخت ته پیښور ذکر نه کول ور یادوي. په پیښور پوهنتون کې استاد ډاکټر درویش افریدی وایي د عمران خان بنیادی سیاسي ناری سخت دریزه دي. د خیبر پښتونخوا نه د عمران خان د سیاسي حلو ځلو شروع کولو په اړه نوموړي وویل دیتوار پورز مخامی هم پخپلو پلویانو غک کرو چه ده بیرونی سازش په نتیجه که ده وزیر زمین اخواکل شوه ده او دوی ده احتجاجی مظاهرو تروزی. ده گل پورز هم پلویانو غطو ورو خارونو که زی پزی احتجاجی مظاهری کردی. او عمران خان پخپل یو ټویټ کې ویلي د پېښور په جلسه کې په ګنشمیر سره ګډون وکړي ځکه چې پاکستان د غیر ملکی طاقتونو لپاره د ګډاګي په توګه د کارولو لپاره نو جوړ شوی بلکې یو آزاد او خپلواک ریاست جوړ شوی. او ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د چوکیانو د لری کېدلو وروسته په سماجي ویبپاڼو او په مظاهرو کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا د پوز د مشر خلاف ویناوې سوا شوې دي. ځینې خلک وایي اوس د پاکستان تحریک انصاف ګوند هم لکه د پښتون تحفظ مومنټ په شان تګلار خپل کړې ده. سادیا قاسم شاه په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
پولیسو کې په ټولنیز رسنو لکه ټویټر باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په وینا په ټول ملک کې شوی مظاهرو کې څه قسمه شعارونه یا ناری مخې ته راغلي په دې بحث شوی. یو فعال اسامه خلجی هم ټویټ کړی پی ټی آی والو با پی ټی ایم والو ته انټی پاکستان او غدار ویرو چې د تشدد او نیولو او غائب کولو قابل دی. خنن پی ٹی آئی د پی ٹی ایم نقل کوي. یو بل تن حبیب کریم هم وویل این ٹی باجوا ناری او په ټویټر دغه سرای مخکې کول او ترن چلول او هغه هم د اغوا کېدو او بیا د غورځول کېدو د یری بغیر دا یو داسې امتیاز دی چې صرف د خاریو خلکو ته حاصل دی. یو بل تن شهباز زاهد وویل که پی ٹی ایم یا ایم کیو ایم داسې ناری وهلوي نو د سترګې په رپ کې به د هغوی نومونه د غدارانو په لیست کې اچولی شوي وو. خو که هم دغه ناری د پی ٹی آئی مرستیالان وهي نو هغوی به مونږ د همیش دپاره عمران خان سره څومره مینه کوو لیست کې واچولی شي. دلته هم تعصب. خو یو څېړونکی او د پېښور پوهنتون د پیس اینڈ کانفلیکټ یا د امن او د شخړې هوارۍ باندې تحقیق ادارې یو استاد ډاکټر جمیل احمد وایي ناری جذباتو کې وهل کیږي ځکه د ناری وهلو والتا بد ویلو په ځای د کم وجوهات د لارې دغه ناری وهل کیږي دغه وجوهات لري کول پکار دي.
نو د پی ٹی آئی د ورکرانو هم دا یو عارضی بڑاسته دا به اوزی او زه نه غنم چې دی د فوج یا د عدلیه یا د آئین پاکستان نه به بغاوت کوي نه د پی ٹی ایم ظلمو دا کار کړو نه په پاکستان د بلوچ الکانو جنو کو دا خبره کړی دا دا یو ګلوی یو شکووی یو جمهوری انداز وی او پاره کې دا سه بعض وختي تاو تریخواله یا دا سناری راشي او هغه ته په همدغه نظر قتل پکار دی او زما امید دی چې ریاست دی وخت کې هم دی आवाजونه ته په دغه نظر وګوري.
خو یو بل سیرونکو او په خوانی د خیبر پښتونخوا یو امنیتی چارواکي ډاکټر سید اختر علی شاوی دا صرف جذبات نه دي.
پی ٹی ایم باندې او نور او پرس ګوندونو باندې ګوتی پورته شوی وي نو یقینا چې دا د وکسبا رویې وی او د وکسبا سلوک وی نو ورکو قوم پرست او قومیتونو کې با یو اسی مرمی پیدا کیږي سوالونه با ورته کیږي.
سیرین کی وای کې دغه جذباتي ناری د هر چرته نوي او د هر ګون نوي حکومت ته پکاده د دغه ګیلو شاته عوامل او وجوهات معلوم کړي او دغه مسائل حواری لپاره کوشش وکړي. سادیا قاسم شاه یو ای دیوا پیښور.
د پاکستان انتخابي کمیشن د نوو انتخابي حلقو د لپاره د سلور میاشتو شیډول اعلان کړي او ویلي دي چې د اگست میاشتې پورې به دا کار تر سره شي. خو د قبایلي سلو سیدونکو اندېښنې څرګندوي. تفصیل د ریاض حسین په رپورت کې اورو.
د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن اعلان کړي چې د نوي انتخابي حلقو کار به د روانې میاشتې د 14 نیټې څخه پیل کړي او د راتلونکي اگست د میاشتې په 3 نیټه به د کار سرته ورسي. خو د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې ځایي اوسیدونکو اندېښمن دي چې په قومي اسمبلی کې به د هغوی نمائندګي کم شي او د وړاندې نه د پرمختیا وروسته پاتې سیمه به نور هم اغیزمن شي. د قبایلي ضلعو د پاکستان پیپلز ګوند عمومي سکتر جنگریز خان وی ویډیو سره په خبرو کې وایي قبایلي ضلع د دي سہولتونه به برخي دي او په کال 2019 کې شوه سرشمیرنه کې د هغوی آبادی کم خودل شوه. دی وايي ک نوې حلقه بندي د 15م آئینی ترمیم لاندې د سو وخت د پاره وساتل شي نو په قومي اسمبلی کې به د هغوی نمائندګي متاثر نشي. د ټول ټاکنو کمیشن وایي د کال 2019 د سرشمیرنې په بنیاد باندې دغه نوې حلقه بندي کیږي ځکه چې د الیکشن کمیشن د سرشمیرنې سرکاري نتیجې په کال 2020 کې اعلان کړې وي. او سیلنې وایي د کال 2023 عامې ټول ټاکنې د 15م آئینی ترمیم لاندې په زړو حلقه بندو سرته رسول شوې. د ټول ټاکنو کمیشن د حلقه بندو اعلان په داسې وخت کې کړی چې په ملکی کچا په سیاسي اړیګړي کې اضافه لیدل کیږي او مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی نه استفاګانی ورکړي او غوښتنه کوي چې زر تر زره دی په ملکي عامې ټول ټاکنې وکړي شي. خو قانون پوهان وایي که تیر حکومت په وخت د سرشمیرنې ختمي نتیجې جاری کړې وي نو اوس به الیکشن کمیشن ته په عامو ټول ټاکنو کې مشکلات کم وو. په دې حق لاد آئین او قانون ماهر اکبر هوتی وایي دا د الیکشن کمیشن آئینی ذمہواری ده چې د سرشمیرنې وروسته د راتلونکو انتخاباتو د لپاره حلقه بندي وکړي.
هغه د لپاره خپل یو مخصوص ټیم چې په هغه کې دنه دا شو نتایج چې دی نو دا ایگزیبیټ کول پکارو. د تیر حکومت د سستې په وجه باندې هم دا کار چې دی لیټ شوی دی او اوس چې هغه مطالبه کوي نو هغه خپل کار دومره لیټ کړی دی چې اوس خو د هغه سره مطالبه کوي، د الیکشن مطالبه کوي یا نور سره مطالبه کوي نو هغه بیا دی.
د ټول ټاکنو کمیشن وایي د رواني میاشتې د شلمې نیټې نه تر سلیریشتمې نیټې پورې به انتخابي کمیټو ته تربیه ورکول کیږي. د مې په اتیشتمې نیټې باندې نوې خلقه بندې چاپ کړی شي او د مې د یو کم دیرشمې نیټې نه تر جون اتیشتمې نیټې پورې به اعتراضونه جمع کړی شي. او کمیشن وایي د اگست په درېمه نیټه به د نوې خلقه بندو کار سر ته ورسیږي. د کال 2013 عامو ټول ټاکنو کې د پخوانی قبایلي ضلعو د قومي اسمبلې په لسو چوکو انتخابات شوي وو، خو پوهان وایي په نوې حلقه بندو کې ګمان کیږي چې دغه چوکې شپږو تر کمی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
سلام شکران اردن کو دا وایس اف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه ده. نن د نه هیرو کال 2023 د اپریل میاشتې 12 نیټه ده. د وایس اف امریکا ڈیوا په دې خبری خبرونه کې د ترجمه هوښ کلی هر کلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سره کوتا. امریکا ویلی یو جمهوری او سوکاله پاکستان د امریکا د ګټو لپاره مهم دی، که یې مشرتابه څوک هم وي. بل پلو ته چین ویلی په پاکستان کې پاک چین اقتصادي رهداري باندې به پرمختګ دوام لري او د سیاسي بدلون څخه به د پاکستان او چین اړیکې نه اغېزمنې کیږي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ډیر اسماعیل خان کې په تادبرید کې د پولیسو په ګاډو د نامعلومه وسلوالو په حمله کې د پولیس حوالدار په ګډون 15 پولیس عسکر وژل شوي او د پولیس افسر ډي ایس پي سره او نور ژوبل شوي دي. د اوکراین صدر د اروپا نه غوښتنه کړې ده چې د روس په ټولو بینکونو او د روس نه د تیلو په وارداتو باندې بندیز ولګوي. پینیمانه د ګولې بوشن دی پورل د نوی وزیر اعظم لوري د سبن پروتوکول وروسته ویلي امریکا د اسلام آباد سره خپلې اوږدې همکارۍ ته اهمیت ورکوي او تل یې د یو سوکاله او ډیموکراتیک پاکستان قدر کړي چې په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره مهم دی. امریکا ویلي یو جمهوري او سوکاله پاکستان د امریکا د ګټو لپاره مهم دی، که یې مشرتابه څوک هم وي. د امریکا سپینیمانه ویلي موږ په پرمنه طریقې سره د آئینی او جمهوري اقدارو د سرلوړی ملاتړ کوو او د یو سیاسي ګوند د بل سیاسي ګوند په مقابله کې ملاتړ نه کوو. هغې دا هم ویلي د پاکستان سره د امریکې د اوږدې مودې کلکې اړیکې دي، د امنیت په اړه هم ورسره اړیکې لري او هغه به د پاکستان د نوي مشرتابه سره هم روانې وي. د امریکا د سپینې ماڼۍ د ویاندي جنساکي دغه خبره په پاکستان کې عمران خان د حکومت ختمېدو او شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو وروسته د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه پوښتنو ته په جواب کې کړې ده. بل پلو ته د چین د بهرنیو چارو د وزارت بویان ویلي دي چې بیجینګ به د پاکستان په اړه په خپل دوستانه پالیسۍ ټینګ ولاړ وي او په پاکستان کې پاک چین اقتصادي رهداري باندې به پرمختګ دوام لري او د سیاسي بدلون نه به د پاکستان او چین اړیکې نه اغېزمنې کیږي. د چین امریکا له طرفه دغه بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې وزیر اعظم چوکۍ ترلاسه کول وروسته خپل لومړی وینا کې شهباز شریف ویلي وو د پاکستان بهرنۍ تګلاره د ناکامۍ سره مخ ده، د امریکا سره به د برابرۍ په کچړې کې ساتل وي. شهباز شریف پاک چین اقتصادي رهداري پروژه کې توندي راوستو اعلان هم کړی وو. د چینونکو وینا ده د تېر حکومت په وروستیو ورځو کې مخې ته راتلونکو بیانونو له سببه د امریکا او پاکستان اړیکو ته زیان رسېدلی او اوسنی حکومت په دې د بیا بحالۍ هڅه کوي، خو نه ګڼي چې د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې به د نوي وزیر اعظم د راتګ سره څه بدلون راشي. د سیاسي اقتصادي چارو کارپوهان وایي د پوزي اسټابلیشمنت سره اړیکو کې توله برابر ساتل، د مخالف تحریک انصاف ګوند فشار برداشت کول، د هیواد ځپلې اقتصاد په خپو درول او په خارجه محاذ د هیواد د امریکا او چین سره اړیکو کې توازن ساتل هغه چیلنجونه دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ جوړ اتحادي حکومت به ورسره مخامخ کیږي. څېړونکي وایي باید چې نوی حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې د هیواد انځور په نړیواله ټولنه کې سم کړی شي. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع ډیر اسماعیل خان کې په تازه برید کې د پولیسو په ګاډو د نامعلومو وسلوالو په حمله کې د پولیس حوالدار په ګډون 15 پولیس عسکر وژل شوي او د پولیس افسر ډي ایس پي سره او نور ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع ډیر اسماعیل خان کرک او بنو کې پرله پسې دا بریدونه وشو او په څلورو ورځو کې پکې نهه پولیس وژل شول.
د تازه پیخي پاړه د ډیر اسماعیل خان د پولیس وین امتیاز علي جنجو او وایس اف امریکا ډیو سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي، ماخام د ډیر اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمه کې د ډی ایس پی په مشره پولیس په دوه گاړو کې په غزمه وو چې په دغه محل وسلوالو لومړی په هغوی توغندي داغلي او بیا یې په ناکاره ډزې کړي. سرچینې وایي چې تر هغه پولیسو ته د وړاندې نه پټ ناست وو او چې کله د پولیسو د گشتې پاټې دوه گاړي د کلاچی بازار چوک یادګار سیمې ته راورسېدل، نو د وړاندې نه پټو وسلوالو لومړی په دوی راکټ ور داغلي چې له وجې په یو گاړي اور لګېدو او په دویم گاړي یې د ډزو دومره چټک برید وکړو چې پولیسو ته یې هډو ته مقابلې موقع په لاس ور نه کړه. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د اوکراین صدر ولادیمیر زلینسکی د روپای ټولنې څخه وغوښتل چې د روس په ټولو بانکونو بندیز ولګوي او د روس څخه د تیلو واردات ودروي. زلینسکی دغه غوښتنه د نهې اتې شنبې په ورځ وکړه تر څو په اوکراین باندې د روس یرغل پای ته ورسیږي. نوموړی چې لیتوانیا کې د وکیلانو سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، کله چې اروپایي هیوادونه د روس سره خپل تجارت ته دوام ورکوي نو د روس مشران بوهیږي چې هغوی ته به سزا نه ورکول کیږي. اروپایي هیوادونو پر روسي چارواکو او تجارتونو باندې یو څو بندیزونه لګولي، خو لا تر اوسه یې د روس نه د تیلو او ګیس واردات نه دی بند کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کې په تازه برید کې د پولیسو په گاډو د نامعلومو وسلوالو په حمله کې د پولیس حوالدار په ګډون 15 پولیس عسكر وژل شوی او د پولیسو افسر ډی ایس پی سره و نور ژوبل شوی دی. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ډیرای اسماعیل خان کرک او بنو کې پرله پسې د بریدونه وشو او په څلور ورځو کې پکې 9 پولیس وژل شوی دی. د روسو بریدونو ذمہواري چا نه ده منلې، خو وړاندې د داسو زیاتره بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیسته ده. نور تفصیل یې د سیمینار د ډیوا خبریال عدنان بیټنی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع ډیرا اسماعیل خان پولیسو وین امتیاز علي جنجوا وایس اف امریکا ډیوا سره په ټولګي کې معلوماتو کې ویلي، ماښام د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمه کې د ډی ایس پی په مشرۍ پولیس په دوو گاډو کې د معمول په غزمه وو چې په دغه محل وسلوالو لومړی پر هغوی توغندۍ داخلي او بیا یې پرې ناتار ډزې خړې دي. هغه ویلي په دغو ډزو کې حوالدار کامران سپاهی جمشید، سپاهی مناور، سپاهی مرزالی او ډرایور عبدالرحمن وژل شوی او د پولیسو د علاقې افسر ډی ایس پی فضل سبحان په ګډون و نور عسکر روبل سویدی. سرچینې وایي چې وسلوال د وړاندې نه پټ ناست وو او سکړه د پولیسو د گشتي پارټۍ دوه گاډي د کلاچی بازار چوکیدګار سیمې ته راورسېدل، نو د وړاندې نه پټو وسلوالو لومړی پر هغوی راکټ وداغلی چې له وجې په یو گاډي کې اور ولګېدو او په دویم گاډي د ډزو دومره چټک برید وکړو چې پولیسو ته هډو د مقابلې موقع په لاس ور نه کړه. د پولیسو ویان په خبره د پولیسو گشتي پارټۍ د ډی ایس پی فضل سبحان په مشرۍ د امنیت په خاطر په غزب بوا او په دې پیښه کې روبل سوي عسکر روغتون ته وړل شوي او وسلوال تر برید وروسته تښتېدلې دي. د دغه پیښه ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. کلاچی د ډیر اسماعیل خان شار څخه نږدې 1.5 کیلومتره لرې سویل لویدیځ سیمه ده او د اپریل په دویمه پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ګنډاپور ډلې د دریو وسلوالو د وژل کېدو دعوه کړې وه. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او نور بیلابیلو سیمو کې تر دې وړاندې هم په پوځ او پولیسو دغسې ترهګریز بریدونه شوي چې پکښې په سوونو پوځي او پولیس افسران او ځوانان وژل شوي دي. په دغو بریدونو کې زیاتره پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. له دې پیښې وړاندې روانه میاشت د ډیر اسماعیل خان په کلاچی د برو جاني خیلو او کرک پلت نمبر سیمه کې په پولیسو بیلابیل وسلوال بریدونه شوي چې پکښې شپږ عسکر وژل شوي دي. په پولیسو وروستۍ برید 13 شپه د کرک پلت نمبر سیمه کې شوی وو چې پکښې دوه پولیس عسکر وژل شوي وو. د پاکستان د پوځ ویار میجر جنرال بابر افتخار د جنوري په 15 دعوه کړې وه چې په ملک کې د عدالفساد په عملیاتو کې ټوله ترهګرۍ ځالې ختم کړې شوې دي. خو څېړونکي وایي په افغانستان کې طالبان په واک کې د راتلو وروسته دغلته پاکستاني طالبانو د البدر په نوم عملیات پیل کړی. البدر طالبانو هغه ډله ده چې د افغان حکومت غورځولو لپاره کارول شوی وه. د اګست په میاشت کې جاری کړی شوی سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو شلو کلونو کې د خیبر پښتونخوا صوبې د نن تر هدرې په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 1508 پولیس سرتیري او افسران وژل شوي او په زرګونو شمیره نور ژوبل شوي دي. په وژل شوي سپایانو او افسرانو کې 1300 شمیره د ډیرا اشمل خان پولیسو هم شامل ده. په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا صوبې د پولیسو مشر معظم جان انصاري په راتلونکو کې د صوبې امنیت لپاره د لاکونو ګرځول شوی ډلې تاریخ کې طالبان پاکستان په پرتله داعش خراسان ډله غټه خطر بنلې وه. ادران بیٹنه دیوا ډیرا اسماعیل خان
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اروپای اتحاد نه غوښتنه کړې ده چې د روس په ټولو بانکونو بندیزونه ولګوي او د روس نه تیل اخیستل بند کړي. زيلنسکي د روس د خوا په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د کارولو اجازه هم څرګنده کړې ده. د اوکران د شخړې په اړه روسي معلومات زموږ د همکار مجاهد جواد پر رپورت کې اورو.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له اروپای ټولنې څخه وغوښتل چې د روس په ټولو بانکونو باندې بندیز ولګوي او له روس څخه د تیلو واردات ودروي. زيلنسکي دغه غوښتنه د نهه یاسې شنبې په ورځ وکړه ترڅو په اوکران باندې د روس یرغل پای ته ورسیږي. نوموړي چې لیتوانیا کې له وکیلانو سره د یو ویډیو کانفرنس لاري خبرې کولې وویل کله چې اروپایي هیوادونه له روس سره خپل تجارت ته دوام ورکوي نو د روس رهبران پوهیږي چې هغوی ته به سزا نه ورکول کیږي. اروپایي هیوادونو په روسي چارواکو او تجارتونو باندې څو دوره بندیزونه لګولي خو لا تر اوسه یې له روس څخه د تیل او ګاز واردات نه دي بند کړي. ځینې اروپایي هیوادونو اندېښنه څرګنده کړې چې داسې اقدامات به د دوی په اقتصاد باندې څه ډول اغیز وکړي ځکه دوی له روس څخه د انرژي په ترلاسه کولو باندې تکیه لري. اخوا د جګړې په ډګر اوکراین د نهه یاسې شنبې په ورځ وویل روسي ځواکونه هڅه کوي د مریپول د بندري ښار کنټرول وساتي او په ورته وخت کې د دې تیاری نیسي چې د دونیسک شمالي سیمې ته خپل عملیات وغځوي. د برتانیې د دفاع وزارت ویلي دوی تملری چې د اوکرين په خطیز کې به پراتونکو دوه درې ونیو کې جګړه سخت شي ځکه روسي او زلبیا خپل پام د غلط اړولې دي. دوی په یو بیان کې ویل چې روس لګوانډي بیلاروس څخه خپل زیات سرتیري وباسي او د اوکرين خطیز ته یاستوي. بل پلو ټاکل شوې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نن د نهه یاسې شنبې پورې سره وویني او د اوکرين د شخړې په اړه سره خبرې وکړي. د مریپول خاروال اسوسییټډ پریس ته ویلي دروست يرغل راهیسی تر لسو زرو زیات ملکی وګړي د غلطه وشل شوی او په دې اړه رښتینی شمیره خای دوه چنده زیاته وی. زيلنسکي د ګولیا دوشنبې نه وخت په یوه ویډیو وینا کې ویلي د ویر لري چې روس خای په اوکران کې کیمیاوي وسلې وکاروي او لودي څخه یو غوښتل چې د روس په وړاندې دي نور بندیزونه ولګوي ترڅو د داسې وسلو لکارولو څخه مخنیوي وشي. زيلنسکي وویل د اوکران په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي پلو ملیشو یو استازي ویلي چې روس خای په مریپول کې کیمیاوي وسلې وکاروي. زيلنسکي وویل موږ دې ته په جدي توګه ګورو. هغه زیاته کړه زه غواړم د نړۍ مشانو ته یو ځل بیا ور یاد کړم چې د روس پاوز لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه لالمخ کې بحث شوی او په هغه وخت د مهمه و چې د روسي ارغل په وړاندې پکلک او چټکه توګه خبرګون خودل شوی وای. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس وویل برتانیا له داسې نه تایید شوی راپورونو څخه خبره ده چې کیمیاوي وسلې لالمخ کې څخه په مریپول کې کارول شوې دي. هغه وویل موږ په بیړه د معلوماتو د کار کولو لپاره خپل شریکانو سره کار کوو. د کیمیاوي وسلو هر ډول کارول به شخړه نور هم زیاته کړي او په دې اړه به د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه رژیم سره حساب وشي. د پینټاګان مطبوعاتي مشر جان کربي وویل امریکا په دې وخت کې د کیمیاوي وسلو د کارولو راپورونه نشي تاییدولای خو ویل که رښتیا وي نو په ژوره توګه د اندېښنې وړ دي. کربي دا هم وویل چې امریکا په دې نه ده توانیدلې چې په مریپول کې د اوکراینیانو د مرګ ژوبلې شمیرې تایید کړي ځکه هلته اوس هم جګړه روانه ده. خو ویل چې د وژل شویو کسانو شمیره به ډیره زیاته لوړه وي. خو امریکایي چارواکو دا ویل چې په اوکراین د روس ته يرغل په تیرو اوه څلوېښتو ورځو کې روسانو 1500 توغندي په اوکراین توغولې چې په ترڅ کې د خلکو کورونه اپارتمانونه او روغتونونه ویجاړ شوي او په زرګونو کسان پکې وژل شوي دي. روس هم منلې ده چې په دغه جګړه کې په زیات شمیر سرتیري وژل شوي. شپی دی. ملګرو ملتونو ویلي په اوکراین د روس ته يرغل راهسي تر 11 میلیونو زیات اوکراینیان لخپل کورونو څخه تښتیدلی دي چې له دریو څخه نګدي دوه برخي ماشومان و. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره د ویډیو لینک د لارې خبرو کې ویلي دي چې د روس نه نور تیل اغستل به د هند په ګټه نوي. بایدن ویلي امریکا تیار ده چې د هندستان سره د انرژي په اړه مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار اشفاق مومند وړاندې کوي.
د امریکا صدر جو بایدن هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ته ویلي چې د روس نه نور تیل اخستل به د هند په ګټه نه وي. دا په داسې حال چې امریکا په هند زور ورکوي چې په یوکرين د روس ته يرغل پر ضد دریس کې سختي راولي. د وایټ هاوس وایاندې ایجین ساکي تر مخه صدر بایدن د هندي وزیر اعظم سره تر یو سات پورې په ویډیوي کال باندې خبرو کې ویلي امریکا تیار ده چې هند ته د انرژي ذرایع سي وکولو کې مرسته وکړي. صدر بایدن دا خبره هم په ډاګه کړه چې ګمان نه کوي د روس نه د انرژي او نور وارداتو کې اضافه کول به د هند په ګټه وي. د امریکا یو چارواکي د دواړو صدرانو ترمنځ خبرې سپینې او ګټورې بللې دي. زیاتوي صدر بایدن په حقیقت کې د روس څخه د انرژي په وارداتو مودي ته په لنډه خبره وکړه. د ویډیوي کال په وخت د خبرو هغه برخه چې میډیا ته خودل شوې، صدر بایدن د خپل خبرو شروعات د هند او امریکا ترمنځ د ملګرتیا څخه وکړل او ویل چې موږ دواړه هیوادونه به د روس د جګړې نه د بې ثباتۍ اثرات قابو کولو لپاره د نږدې او نخپلو کې سلا مشورې کوو. هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په یوکرين کې او بالخصوص په بوجا سیمه کې چرته چې د ګڼ شمیر عام خلکو مړی موندل شوی باندې اندېښنه وښوده. هغه له مودي وایي چې په بوجا ښار کې د بیګونه عام خلکو وجنې په اړه خبرونه ډیر حیرانوونکي دي. موږ سمدستي د دې غندنه کوو او د به طرفه پلټنو هم غوښتنه کوو. وزیر اعظم مودي وویل چې د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره یې خبرې کړي او ورته یې مشورې ورکړې دي چې د روس مشر دی د یوکرایني صدر ولادیمیر زيلنسکي سره ناشته وکړي. هند روس او یوکرين په جګړه باندې به تر په پاتې شوه. په حکومت چې واشنگتن اندېښنې راپور کړي خو ماسکو یې په دغه ستای نه کړي. د روس خارجه وزیر سرګي لاوروب چې 13 میاشې په نوې دیلی کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره ناشته کړي ویلي هند حالاتو یو طرفه نه بلکې مکمله کتنه کړي. هند په روس د بندیزونو لګولو څخه هم ډډه کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د بشري حقوقو کونسل څخه د ماسکو په ارزي توګه وستلو باندې د رای اچولو په وخت یې هم خپل رای نه دور کړي. د امریکا او غربي هیوادونو لخوا د غوښتنو پرته هند روس نه تیل او ګیس اخستل هم جاری ساتلې دي. روس هند ته د تیل په بایو کې رعایت هم ورکړی دی او هند 3.5 میلیون بیرل خام تیل په یوکرين د حمله وروسته اخستی. د رایټرز خبری ادارې د معلوماتو تر مخه تیر پوره یو کال کې هند 14 میلیونه بیرل تیل د روس څخه بیا کړی وو. د وایټ هاوس وایاندې دا ونه ویل چې هند روس نه د انرژي په وارداتو کې د کمی کو مجمنه کړي او کنه. د صدر بایدن هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره د خبرو وروسته د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو هم د هند هم منصب سره په واشنگتن کې خبرې اترې کړې دي. د خبرو نو وړاندې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن خبريالانو ته ویلي دي چې په ناسته کې به په مختلفو موضوعاتو خبرې کیږي، چې په کې به په یوکرين د روس ته حمله د کورونا وبا د چاپیریال بدلون او په آزاد خلاصا جمهوریت او خوشاله انډو پیسیفیک سیمه باندې به خبرې په دغه کې شامل وي. دی وايي دا په نړیوال چارو کې هغه مهمه سانحه دي او زه فکر کوم چې د دې ملګرتیا په نتیجه کې به دا نور مهمه او قوی شي. د هند خارجه وزیر سوبرامن یام جای شنکر وویل زموږ ملګرتیا د همکارۍ لممکنه حد اوریدلې او اوس یې په نړیوالو ستونزو کې اثرات هم ښکاری. د امریکا دفاع وزیر لارد آستن وویل چې نن د نور کل څخه زیات ضرورت دی چې جمهوریتونه بخامه خاصنګ پسنګ ودریږي چې د خپل شریکو اقدارو دفاع وکړي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دی وخت پرونی اورئ. د بیپول خبريالانو سازمان ریپورټر وداوت بارډرز په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وضعیت اندېښنې څرګندې کړې او په دې لړ کې یا د ملګرو ملتونو نه د مرستو غوښتنه کړې. افغانستان کې خبريالان وایي د طالبانو د خوا د غټو خارونو په ځای لري پروتو سیمو کې خبريالان د زور زیاتې سره مخ دي. د طالبانو ترجمان بلال کریمی دیوته ویلي دي چې په افغانستان کې خبريالان کوم ستونزه نه لري او که څه هم اندېښنې وي نو دوی یې حل کولو ته تیار دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
د بیپولي خبريالانو سازمان په خپل لیک کې ویلي چې د طالبانو له خوا د خبريالانو په خپل سرینولو کې زیاتوالی راغلی او د سازمان په خبره د سره په دې هواد کې د رسنو فعالیت متاثر شوې ده. سازمان دا هم ویلی چې د تیر 15 اگست را په دې خوا افغان پولیسو او استخباراتو 50 خبريالان نیولي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د زورولو په حق له یو ځی خبريال د امنیتي ستونزو له عمله د نوم نه خودلو په شرط وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د لوی خارونو په پرتلا په اطرافو کې خبريالان زیات زورول کیږي.
اطرافونو کو خو زیاته پدې ده چې الته ککله رسنۍ او کارمندانو سره د شته اداري یو غلط برخورد وشي نو به د شکایتو د درج زی نه وسیږي. هغه لوړپوري چارواکي نشي کولای دوی خبر کی چې ولا دغه دغه سپیخه را مسته شوی ده. کوم خبريال په یو موضوع باندې کار وکي او هغه د دې موضوع په سر باندې تعقیب شي ونی ول شي شکنجه شي اتمی د سنور خبريالان باندې تاثیر وی ورزيږي.
سازمان دا هم ویلی چې طالبانو د بیان په ازادۍ او رسنو نوي محدودیتونه لګولي او د افغانستان په ځای رسنوي د امریکا غږ په ګډون د نورو نړیوالو رسنو نشریات بند کړی دي. په افغانستان کې د خبريالانو د شورا مشر حفیظ الله بارکزی وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای دا ډول نړیوال راپورونه په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره مهم دي. د وای چې په مستقله توګه د خبريالانو د زورولو په خو د مخنیوي او د بیان د ازادۍ لپاره د رسنو قانون عملی کول او د شکایتونو کمیشن فعال کول اړین دي.
زما پان ککله قانون پلیسی خامخا وسنځم ورورو حل سي او شکایت تختی د کمیسون ډیره مهمه ده. یعنی بدون د دینه قضایی قوا یا بد امنیتی کسان نشي کولای په خبريالان باندې څه فیصله وکي.
بلخوا د طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمی وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای چی په هیواد کې خبريالانو لپاره په کار کولو کې کمستونځه شتون نلري او کمی اندېخنې چې مخه ترازی د هغې لری کولو لپاره اړوند مسولین ګامونه اخلي.
اول خو د خبريالانو په وړاندې باندې محدودیتونه او داسې د کار د ساحل تنګیدو په اړه ستونزه او مشکل نشته او اسلامي امارت مسولین هم هڅه کوي ترڅو د ستونزو د هوارولو لپاره نور ګامونه هم پورته شي ترڅو هغه اندېښنې چې موجودې دي هغه رفع شي.
لدی وړاندې په افغانستان کې د آزادو خبريالانو ټولنې هم په دې هیواد کې د طالبانو له خوا په رسنو لګول شوې محدودیتونو او د خبريالانو سره د چلن په اړه اندېښنه سرګند کړې و. د یاد ټولنې مشر حجت الله مجددي وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویلي وو چې د دوی د معلوماتو په اساس د کال سوار لس سو دوران د خبريالانو سره د توتري خوالي یو سل اول لس پیخي مخې تراغلي وي چې پکې سلور دیرش د جمهوریت په دوره کې او درې اتیا د طالبانو په واکمنۍ کې ریکارډ شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پېښور.
ایران کې د افغان کډوالو سره په مشکوک توګه د ناوړه چلند د ویډیوګانو را مخې ته کېدو وروسته په افغانستان کې د ایران د سفارت مخې ته احتجاج شوی. د ایران خارجه وزارت ویلي دی چې هیواد یې د افغانستان نه د نورو کډوالو ورتګ توان نه لري. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتګ وروسته د نړیوالو بندیزونو په وجه خلکو روزګارونه بیللی او هیواد د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. ډیر خلک د افغانستان نه کډه کوي. نور تفصیل یې زموږ همکار منزه شهید په دې رپورت کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د ایران د ډیپلوماټیکو ځایونو امنیت ونیسي. دا په داسې حال کې دی چې تیر ورځ د اپریل په 11 یو شمیر افغانانو په کابل کې د ایران د سفارت و مخې ته مظاهره وکړه او په ایران کې د افغان کډوالو سره بد چلند سخت وغندلو. همداراز لزګونه نور افغانان بیا په هرات کې د ایران د کنسولګری مخ ته مظاهره وکړه. د قهرجنو مظاهره چانو پر کنسولګری تیږي او ورولي د ودانۍ ځینې خېخې ماتې کړې او د ودانۍ ته یې نږدې اور هم بل کړ. بل پلو په خوست ولایت کې هم سلګونه کسان د خزو په ګډون راوتلی وو او په دې اړه یې مظاهره کړې دي. ایران د افغانستان لپاره په خپلو استازولیو کې د کنسولګری کارونه ځنډولې دي او همداراز د تیرې ورځې قهرجنو مظاهرو په غبرګون کې په ایران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر احضار کړی دی. د اعلامیې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د برخی مدیر ل افغان شاشدافیر څخه په هرات کې د دوی پر کنسولګری د تیرې ورځې د بریډ د عاملینو سره د قانوني چالند غوښتنه کړې ده. د هغه وروسته چې په ایران کې د افغان کډوالو سره د زور زیاتی په اړه په ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر تصویرونه او ویډیوګانې خپرې شوې، یو شمېر افغانانو یې په اړه سخت غبرګونونه وښودل او ایران یې د کډوالو سره په زور زیاتی تورن کړ. خو په کابل کې د ایران سفارت د افغان کډوالو سره د ایرانی پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه خبره شوې معلومات بی اساس او ناسمه بللې دي. د ایران سفارت په خپل رسمي ټویټر کې دا ډول ویډیوګانې او خبرونه خپرول د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د فتنی او دسیسې د رامنځته کولو هڅه وبلله. په همدې ترڅ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره لیدلې دي او په دې اړه ورته خپل خواشنۍ څرګنده کړې ده. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ایران له سفیر څخه وغوښتل چې د خپل هیواد مشرتابه ته په ایران کې د افغان کډوالو سره د زور زیاتی د راپورونو په اړه د طالبانو د حکومت اندیښنه ورسوي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.
وسوړاندې کوي یو ایداریا دا ایداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
که په اوکراین کې په خپل خوخه د جنگ د شروع کولو نه د ولادیمیر پوتین یو خواهش دا و چې نیټو او غربي اتحادیان مخپلو کې به اتفاق کړي، نو د صدر بایدن د یورپ تازه دورې به د یقینا چې مایوس کړي وي. صدر بایدن په برسلز کې د نیټو خپلو اتحادیانو سره د ملاقات کولو نه پس خپل یو بیان کې ویلي دي چې نیټو دین وړاندې دومره متحد اتحاد نو لکه څومره چې نن سبا دی. د ملاقات نه پس په نیټو اتحاد کې د شاملو ملکونو مشرانو خپل یو شریک بیان کې یو ځل بیا اوکراین باندې د روس د زورګیری سخت غندنه کړې ده او دا د عالمی امن او د نړیوال نظام د پاره یو لوی خطر بللې ده. دغو مشرانو په روس باندې غږ کړی دی چې په ډزبندۍ عمل وکړي او اوکراین سره مطلبي خبرو ته کینی. دې مشرانو د اوکراین د علاقایي سالمتیا او سلامتیا یو ځل بیا مرسته کړې ده. د نیټو مشرانو په روس باندې په شریکه د فشار جاری ساتلو د خپل لوز یو ځل بیا پخلی کړی دی او اعلان کړی دی چې دوی به د واشنگټن د لوزنامې د پنځم نمبر شق ټینګه مرسته کوي. دې مشرانو دا خبره هم په ګوته کړې ده چې روس د نیټو د ملکونو په شرقي سیمه کې سلویغ زره فوج اچولې ده او په بلغاریا، هنګری، رومانیا او سلواکیا کې شرقي محاذ ته د تازه کومک رسولو لپاره اضافي ګڼقامي د جنگیالۍ ډلې اچولې دي. دوی په خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې مونږه په ټوله سیمه کې د خپل ټولو اتحادیانو د دفاع او د سلامتیا یقیني کولو ټول اقدامات او فیصلې کوو. د اتحاد او اتفاق علامه د صدر بایدن د جی اوم ګن او د یوریپ سره د ملاقات نه هم ښکاره شوی دی. جی اوم ګن په روس باندې د خپل سختو بندیزونو په مکمله توګه په نافذ کولو سره شوی دی. د جی اوم ګن مشرانو خپل یو شریک بیان کې خپل دا لوز تازه کړی دی چې که اجت پیخیږي نو اضافي اقدامات وکړي او خپل موجوده اتحاد به جاری ساتي. دوی اوکراین او گاونډي ملکونو ته د انساني خواخوږی د امداد په توندولو هم خپلو کې سلا یو کړی ده. د یورپی یونین مشرانو سره د خبرو اترو نه پس صدر بایدن او د یورپی کمیشن صدر اورسولا وان در لیدن د روس په توانایي د خپل تکیه د راکمولو د پاره د یو نوي منسوبي اعلان کړی دی. د دې منسوبي تر مخه به د بیا بیا استعماری دن کی توانائی استعمال او د دې هر وخت موجودگی یقینی کولای شي. د پولند په صدر مقام وارسا کې صدر بایدن د هغو نتیجو مختصر خلاصه پیش کا چې صدر پوتینی په اوکراین د حمله په وخت تمن لرله. دوی چې د دنیا جمهوریت ملکونه د هغو مقصدونو او اتحاد سره یو ځل بیا راپورته شوی دي کوم چې دوی په میاشتو کې ترلاسه کړ. هر کله چې یو زمانہ و چې مونږ د همدی مقصدونو د حصول لپاره کلونه کلونه هلې ځلې کړې دي، مونږ له اوس پلو کې دا لوس په کار دی چې دا جنگ به تر ډیری مودې پورې کوو. مونګلا نه یوازې نن ورځ خپل کې یو موټی کې دل پکار دي، بلکې مستقبل کې رااله تر کلونو کلونو پورې دا اتحاد او اتفاق قائم ساتل پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگټن ډي سي 202 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته دا www.voanews.com/editorials